نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاسي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د ده په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخ وي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقې هم وکړي چې لومړۍ به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبې هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه ترنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتر لشه 28 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربان غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري اژانس د خبر له مخې له وړمشپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کمپ کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وژل شوي چې د ځایي کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوي پریکړه لیکې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولی دی. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت، د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو، د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډول کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه او ایتالیا شامل دي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو او د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د تیبي زده کړو بندیز د ښځو لپاره مرګونه گزار وبلل شو. د چمن سپین بولډک پر دروازه کاروباریان وایي کې غوښتنې ونه منل شي نو
که چیرې زموږ مطالبه نسبال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ کلیه ګڼو.
ایران وایي له افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتر دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړې شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجاړې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال وای د طالبانو ورستي حکم چې په تیبي انسټیټیوټونو کې د شزو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیاي څارنې پر نظام یو ویجاړونکي گزار دی. نوموړي د سرګندونی پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوې غونډې ته وکړي. په همدې حال کې د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملي شي د ښځو لپاره به مرګونی پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان له مخې په افغانستان کې د لیندې یا قوس له 14 د نجونو او ښځو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنې څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او انجنو په کې زده کړې کولای شوي. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د شوزو او انجنو روغتیايي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به پر راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6000 قابلګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچې د پام وړ زیات شي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. غزیه تکړه چې د امیندواری اړوندو اختلالاتو لکبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یو ښځه زمري. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي استازي روزا اوتنبایوه هم په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زده کوونکي به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې له ګډون څخه منع شي. که چیرې دا پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غرض د نارینه وو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټول هیواد لپاره مرګونې پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انسټیټیوټونه د لندې له 14 تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انسټیټیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو 3 کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنی ونه مني نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپل خولې وګنډي د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیرې معلولان دي ادعا کوي چې پاکستانی چارواکو ورسره خپل کړیش مني چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د بخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړی تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیرې معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادیږي خبرداري ورکړي کده دوی غښتنی ونه منل سي نو خپل خولې وګنډي هغوی دا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه د پوره کړي د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر سره ژمنه کړې و چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې
ابل ورځ موږ د کلیه مخ ته کېناستو موږ له کرنل رالی موږ سره چې کوم مایدا وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي موږ سره په خپل وعده نه دی ختلې او وروره د سبا لانه بل سبا پورې کچیر زموږ مطالبه نسوال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خلې ګندو لکه څنګه چې د نور خلکو د خلې پر ګندول باندې خپل کاروبار لکې او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار سبا لانه بل سبا د کلې مختمه ورزو خلې ګندو دغه معذور خلک چې دي صبر لازم اشکیږي بیر وزګار دي
په ورته باغ کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی زیاتوي چې د خلو ګندل د دوی لپاره د اعتراض ورستۍ او مجبوري اقدام دی
موږ روزګار غواړو که نه کړا ورور موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خلې ته موږ مجبور یو موږ روزګار غواړو شین شمیرال په موږ بچام بسید څوک د کرایو فسرایو کپراته دي ورور موږ څوک شین شمیر باندې علي بچان غواړ سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایلا
موږ هم ازوره ګرځ و وسورور ناشتي وای موږ خلې ګندو موږ سخت اکشن اخو ورور موږ مجبور یو موږ بل لار نوش کولای موږ هغه روزګار دي خامخا موږ ورور روزګار کوي نو ورور موږ سبا پوری کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخ ته خلې د موږ مزور هم موږ ګنګو کو د کینو تر اساسه بیان ولاړی یو شمس کار مطالبه از موږ لار نه را لکړي
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تاګراتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې لعملای د ځایي کاروباریانو کاروبار پټه په ودرید د دې پریکړې پاک سلامل کې د چمن سپین بولدک وسیدونکو او کاروباریانو د تیر څور لسمیاشت راځي پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دي پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د مسافر او کاروباریانو لپاره خلاص شي پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاړه څنګه دی ویلي خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
یوه ایرانی چارواکی ویلی چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو چاري بشپړی شوې دي د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلی چې د ایران د جنوب ختیځي پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتک 50% کم شوی دی د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي تفصیل په دې راپور کې
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قومندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځي پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی د ایرانی چارواکي ویلي چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللي ټکنالوژي سمبال دیوال دی چې د پولی پوګدو کې د خوندی تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوې دي. د راپورونو لمخې د پولی پوګدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبي او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به چارې بشپړې شي. ایران وایي دغه اقدام موخه د امنیت ټینګه خو د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لار نه ده. امنیتی کارپوه احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانی قاچاق و
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخنشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریخي د سیمه او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران پورستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې و چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلي چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خبرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنۍ او ماشومانو چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې ده. نور حال د ابدې سپوږمۍ په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې ورګې او نورې حشرې وي. تاریخ تیر شوی، خواړه ورکول کیږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوې ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوې ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپیریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
دای کمپونه میتونی بدل زندگی کنی.
په دغه کمپونه کې ښه ژوند کول ممکن نه دي. ډیر محدودیتونه همسته، لکه زندان، مشخپکیجو، ناروغکیجو، خو بل چاره نه لرو. نه چاپریال شدی او نه خواړه مناسب دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په 2023 کال کې یونان ته د کډوالو پناه غوښتونکو راتګ په تیرو 15 کلونو کې خپل وړ حد ته رسیدلی، چې په لومړیو یولسو میاشتو کې له 300 لکو څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 150 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنې کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي، د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د تروریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیه هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته یې په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي، عین اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیه ټلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي ټلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتی تدابیر ورته نیول سوي وو، د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه راوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلولو تیر یکشنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نویو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونې مسؤل خان محمد ځواک وایي دا کارخونه په ورځني ډول یو تن وطني غوړي او 6000 کیلوګرامه کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
نن میدان وردګو ولایت په مرکز کې د وطني غوړیو او کنجاړې تولیدي کارخونې فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذارۍ سره پانګونه دلته کړې ده چې تقریبا 3 ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او شپږ زره تقریبا شپږ زره کیلو ګرام کنجاړي د تولید ظرفیت لري او 15 نفر هیوادوال ته مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړي وای هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمینی برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوي په هلمند کې هم ورته کارخونی فعالیت کړي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ خو مخکې په هلمند کې کارخانې درلودلې، بیا هم اقدام وکړي چې د خلکو ته د کار زمینه برابر شي کارګرو ته. نو مسؤلینو خو موږ دا غوښتنه چې موږ به غوړیو ته او د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لدی ورها خو دوی ورځې وړاندې په میدان اردوګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یو بل د بسکوټو کارخونه هم پالسو. د دې کارخونې مسول محمد زاده وایي
ولا زمونږ وای وزنی هدف هم دغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو تر څو د خپل وطن د 15 کارګر سره موږ سره په کار کې وسی او خپل وطن یا د خپل ولایت لګروش ورکو. اقتصادي لحاظه هر څه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برق نشته، جای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر ورسره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس مونږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برق شته، هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کول ډیر خوشاله سي چې دا کار برابر شوی دی. نو بل ډیر خلک چې کار زمينه برابر شي پیښ شو، بس ټول ځوانان په کار باندې لګي شي، بس خپل کار کوي.
که صبح مې دا 12 کال کې چې ځکه لمه دي او دلته اوس په لاله درې چلو رس کې کار کوي. دلته د دلته اوس داسګار اورلم مخکې هلته و چې رکینه وکړي، هلته کار کو اوس هم دلته اورلم. ډیر خوشاله چې کاروبار نو نو هم دی کې کار کو، بس ساتم کې تیر دی کار مار هم دی کې کو.
ولا ډیر خوشاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمينه برابر شوی دا. ول نورو پنګوال نو مونږ هله داد چې بهر کې چوسي ګرا چې خپل هیواد تل د سرمایه گذاری وکړي تر څو خپل هیواد وال د کار زمينه برابر شي.
زړه هم دا حق دي کوم انرژي لري هغه چې خپل وطن کې استعمال کې نه پر دې هوادو تلاش تل مزري کې اول تخاري کې غو هوادو د کار پر دې هوادو ته بس دې دل تخپل انرژي خپل سرمایه دل تمس.
دا په داسيال کې د چترګي مخ کې هم په میدان اردوګو ولایت کې د کلمون او میکرونی او د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی وو چې د سیمایزو اړتیاو د پر کولو ترڅنګ غنو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. یا دی پاپریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدې په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د په ملت باندې زده کول کو د دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمان ته پورا او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.